سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سپېره د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي کاروای پاړه د پاکستان د دفاع د وزیر څرګندونی په دې اړه یو څېړنیز ریپورت. په سین صوبه کې د یو شمیر ماشومانو له قحطه مړ کېدل. د یوکرین د کرایمیا په اړه د روس او د امریکا ترمنځ تاوتریخوالی. د افغانستان د ولسمشری د امیدوارانو کمپاینونه او په دې لړ کې د بشري حقوقو د سازمان له امیدوارانو څخه پوښتنې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پایل کې به فرخنده وزیر خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف علي دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخ عملیات پیلول شي. د سین حکومت په تر پارکر کې د لوګي له وجې د یو څلوېښت ماشومانو د مړینې د پلټنو امر کړی او روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګولو نتیجې به امریکا هم ګالي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف علي دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخه عملیات پیلول شي که چیرې طالبانو د جنگبندۍ خلاف ورزي وکړه. خواجه آصف رویټرز خبري اجانس سره په خبرو کې ویل دا به اوس میاشتې نه اخلي بلکې دوی په مارچ کې د وسلوالو خلاف کاروایی کولی شي که چیرې دوی خپلو حملو ته دوام ورکړه. هغه وویل که طالبان د جنگبندۍ اعلان کوي نو باید بیا پرې کلک ودرېږي ځکه چې د دغې بغیر دوی د خبرو عمل پر مخ نشي بوتللی. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېښتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د رپورټونو له مخې د سین صوبې په تر دشته کې د نمونیا او خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. چارواکي د هغو رپورټونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د سین په لرې پرتې او بېوزلې ضلې میتی کې له سلو زیات کسان د کات او لوږې له وجې مړه شوي دي. د سین وزیر اعلی سید قایم علي شاه د صحت اعلی چارواکو د خپل کار نه د غفلت له وجې د نیولو حکم هم ورکړی. قایم علي شاه ویلي د دغه خلکو د مړینې سبب به د پلټنو وروسته معلومیږي او زیاتوي د حکومتي ریکارډ تر مخه د یو څلوېښتو ماشومانو مړینه ثبت شوې خو داسې یارشته چې دغه شمېره به زیاتوي. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره څارونکي ډله استوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کیترین آشټن په یو بیان کې ویلي د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالینډ استازی تیس برمن کوي. کیترین وایي په افغانستان کې دا انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د واک انتقال لپاره لاره هواروي. د اروپایي اتحادیې مشرې دغه راز ویلي افغانستان ته د دې اتحادیې څارونکي به د انتخاباتو د باور او د امکان تر حده د شفافیت ډاډ حاصل کړي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبین وایي افغان حکومت ښځو ته په درنه سترګه نه ګوري او پر ښځو د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. ښاغلي میلبین له ګارډین ورځپاڼې سره مرکه کې دا راز ویلي که هم په افغانستان کې د ماشومانو د پیدا کېدلو پر وخت ښځو د مړینې کچه راټیټه شوې او لوی شمېره کې جونې اسکولونو ته ځي خو بیا هم دا هیواد د ښځو لپاره یو تر ټولو بد ځای دی. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې نن په دې حواله په مختلفو ښارونو کې د ښځو په حقونو او مسلو به مختلف پروګرامونه هم ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملیزیا هوایی کمپنۍ وایي دوی د خپل یو جاز سره چې 209 کسان پکې سپاره وو رابطه پرې شوې ده. دوی زیاتوي د هوایی ټرافیک د کنټرولر د هغه جاز سره رابطه پرې شوې چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو. په دغه الوتکه کې 228 مسافر وو او 12 جاز عمله وه. بلخوا چین وایي زیاتره په دغه جاز کې سپاره کسان چینایي وو او دوی د جاز د معلومولو لپاره کار هم پیل کړی دی. د جینا خبري ادارې د یو رپورټ تر مخه دوی د دغه جاز سره رابطه ختمه شوه کله چې دا د ویتنام په هوایی لارو تیرېدلو. روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګولو نتیجې به امریکا هم ګالي. بلخوا وسوالو په دغه ټاپووزمه سیمه کې د یوکرین د یوې بلې پوځي اډې د نیولو هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د څه غلط ګام پورته کولو خلاف خبرداری ورکړې، د کوم له وجې چې د دواړو هیوادونو تعلقات خرابېدلی شي. د لاروف دا خبرې د هغې وروسته مخې ته راغلي چې د ګیس یوې کمپنۍ ګاسپام یوکرین ته د ګیس تر سد ودرولو خبرداری ورکړې، که چیرې کیو دغې کمپنۍ ته د ګیس بلونو په ورکولو کې ناکامه شو. د تېرې جمعې په ماښام وسلوالو کسانو یو ټرک ته یوکرین د دفاعي میزایلو په سیمه کې داخل کړ، خو څه ډزې پکې نه دي شوې. د کرایمیا روس پلوه وزیر اعظم بیا وویل چې په دغه مسله ډیډلاک ختم شوی دی. د یوکرین دفاعي چارواکي وایي 1000 روسي عسکر دا وخت په کرایمیا کې موجود دي. او بل خبر دا چې د تهران د اټمی پروګرام یو مرکچی ویل شپږو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د رواني اونۍ خبرې ګټورې وي. د ایران فارس خبری اجانس د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي حامد بایدی نژاد له خولې ویلي د کارپوهانو په سطح د مارچ له 15 نه تر 8 نیټې پورې خبرو کې ټول شامل اړخونه دا خبرې ډېرې ګټورې ګڼي. د کارپوهانو دا خبرې به د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13 به په ویانا کې وشي لاره هواره کړي. دواړه اړخونه اعلان دي چې د جولای تر شلمې بعد د ایران د اټمی پروګرام په کارونو د لانجې د ختمولو لپاره یوې لوسنامې ته ورسیږي. امریکا، روس، چین، جرمني، برتانیا او فرانس د نړۍ هغه شپږ هیوادونه دي چې د ایران سره په لانجمن اټمی پروګرام خبرې کوي. داو خبرونه.
خبرونه مو له فرخنده وزیر واوریدل. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي ممکنه ده په یوه میاشت کې دننه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل شي. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر بیا ویلي چې طالبان حکومت دښمنه کېدلی شي خو پاکستان دښمنه نه. د نوموړي دا خبره له آئینی پلوه څنګه وه؟
هر هغه کس چې هغه د پاکستان ریاستي ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر ضد باندې اصله راپورته کړې ده، هغه د پاکستان دښمن ده.
په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو پر امیدوارانو د بخښنې نړیوال سازمان غږ کړی چې په خپلو پروګرامونو کې د بشري حقوقو درناوي ته ځای ورکړي. دا غوښتنه ولې کوي؟
متاسفانه دوی کومه برنامه نه لري، دوی لپاره کوم تعهد نه لري. مونږ دا مشکل ولیدل، د دې عمله مونږ د دې برنامه خپور کړ.
او د پښتو د شاعر او لیکوال غنی خان په شاعری کې شزی څنګه انځور شوی دی؟
اغه خپل شاعری کې خزی ته د مور په حیثیت باندې کتلې دي، اغه ورته د خایست په حیثیت باندې کتلې دي، اغه ورته د یو خیال کول په حیثیت باندې کتلې دي، اغه د خزی حسن مستایل دي.
او یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د وسلوالو طالبانو که چرته اوربند مات کړي نو پر ضد به یې په روانه میاشت کې عملیات وسی. د پاکستان د دفاع وزیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو باندې هم ژوره اندېښنه وښودله او وویل چې له دې سره د امکانات زیاتېږي چې طالبان د افغانستان په جنوب یا بیا په ختیځ کې د خپل اثر و نفوذ ساحه پیدا کړي. عصمت څاروان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان دفاع وزیر وایي دا هیواد ممکن په یو میاشت کې د افغانستان پولي ته نږدې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. له پاکستاني طالبانو سره پر خبرو د پاکستان د حکومت ټینګار تر ډیره حده له دې ویریدی چې د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت له بشپړېدو وروسته به وسلوال سخت دریځ لا زیاته روحیه ومومي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ریوټرز خبري اژانس ته وویل که له افغانستان د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته افغان طالبان پیاوړي شي او د افغانستان په جنوب یا ختیځ کې چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمې دي د نفوذ لپاره کومه ساحه ومومي، دا به داسې وضعیت وي چې موږ حتی په ذهن کې له ګرځولو هم ډډه کوو. د پاکستان دفاع وزیر له داسې یو حالت د پاکستان د بیرې د علت په اړه وویل. په داسې حالت کې به پاکستاني طالبان شاته غشتلی مرکز لري چې د دوی ملاتړ وکړي. باید هر څوک د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په عین حال کې پاکستاني طالبانو ته د اوربند سرغړونې په وړاندې خبرداری ورکړ. د رویټرز خبری آژانس ته په مرکه کې وویل که طالبان د اوربند اعلان رعایت نکړي، حکومت به په قبایلي سیمو کې د طالبانو مورچې بمباري کړي او پراخ عملیات به هم پیل کړي. آصف د طالبانو د حملو په اړه د حکومت د ځواب په باب همداراز وویل، دا به د میاشتو خبره نه وي، موږ به په مارچ کې عملیات وکړو. د دا هم وویل که اوربند وي باید بشپړ وي، که داسې نه وي له طالبانو یوازې خبرې د زغملو نه دي. د پاکستان دفاع وزیر چې د نواز شریف په حکومت کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړی بلل کیږي، اوس باور لري چې باید د پاکستاني طالبانو د مرکزونو پر ضد سخت پوځي اقدامات وشي. له 2001 میلادي کال څخه د پاکستان پوځ د طالبانو د مرکزونو پر ضد یو لړ عملیات کړي او د سوات او جنوبي وزیرستان په شان ځینې سیمې تصفیه کړي، خو شمالي وزیرستان لا هم د افغان او پاکستاني طالبانو لوی مرکز دی چې د پاکستان پوځ پرې عملیات نه دي کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر طالبانو ته خبرداری چې اوربند مات سي نو دوی به په قبایلي سیمو کې عملیات وکړي. خو بل خو بیا د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر خان د زیارت پر ورځ ویلي وو چې وسوال طالبان د پاکستاني حکومت دشمنان کېدلی سي، خو د پاکستان دشمنان نه دي. نوموړي دا خبر د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته وکړه. خو د چودري نصر په دغه خبره ځینو سیاسي او قانوني کارپوهانو نیوکې کړي. دا چې دوی څه وایي راځي په دې رپورت کې واورو. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی په رسمي توګه دا خبر کوي چې طالبان پاکستان دښمنه نه دي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د طالبانو نوم وانه خست، خو البته د هغو طرف ته اشاره وکړه او ویل چې په طالبانو کې لوی اکثریت له حکومت سره خبرې اترې کول غواړي. د دې په وینا د وسلوالو طالبانو د جنرال مشرف له حکومت ډیر شکایتونه دي او د دې په خبره هغه یعنی طالبان حکومت دشمنه کېدلای سي خو د پاکستان دشمنان نه دي. د داخله چارو وزیر پر دې بیان ځینو کارپوهانو نیوکه کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو جنرال تلت مسعود وای د داخله چارو وزیر دغه خبري ډېر حیرانه کړې دي.
زه بالکل داسې اتفاق نه کوم. تاسو لیدلی دي چې وسلوال طالبان د پاکستان نظریه بدلول غواړي، د پاکستان کړوړه بدلول غواړي، د پاکستان پر سیمو یې قبضه کړې ده او هلته خپل حکومت راوستل غواړي. د ډیر حیرانی خبره دا ده چې په کار دی زموږ مشران د طالبانو په دې کارونو نور ځان پوه کړي. دوی برعکس له هغوی سره په پرله پسې توګه خواخوږي څرګندوي.
د دې ترڅنګ بیا ځینې کارپوهان له قانوني پلوه هم د چودري نثار د دې خبري جاج اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای که د پاکستان د آئین په تناظر کې وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې وسلوال طالبان د دې هیواد د دشمنانو په زمره کې راځي.
هر هغه کس چې هغه د پاکستان ریاستی ادارو یا د پاکستان ریاست یا د پاکستان حکومت پر ضد باندې اصله راپورته کړی ده، هغه انټی پاکستانی ده، هغه د پاکستان دشمن ده. اور زوایم کا چودری نثار په خپل الفاظ د یو عین شکل لري یا دای ورکوي یا جانته عین وای اخر یو بیل خبره ده. که د پاکستان عین په تناظر کې ورته وګورئ نو زوایم چې بالکل اخو انټی پاکستانی دي.
خو دلته یو پښتنه دا راپورته کیږي چې اخر د داخله چارو وزیر له داسې ډول بیان څخه څه ترلاسه کول غواړي. په اسلام آباد کې مشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټکی دوه اړخونه په ګوته کوي.
یو اړخ خدا دې چې حکومت لا تر اوسه پورې دا کوشش کوي چې خبرو اترو د لارې چې دی نو د پاکستان تاریخ طالبان پاکستان سره چې دی نو روغه جوړو کیږي یا دا چې لارې چارې ولټي چې په پرمن طریقه باندې دا مسله پای ته ورسي. او دغه خبره دا ده چې هغه په دې طریقه باندې غواړي طالبانو هم د دې اصله کې او هغه ته دا وایي چې تاسو موږ چې دی نو هغه دښمنه نه ګڼو. البته دا تاسو چې کوم اختلافات دي مسائل دي دا د حکومت سره دي.
په پاکستان کې ځینې داسې کارپوهان هم څه وایي. د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان دغه بیان د طالبانو په اړه په هیواد کې د موجود د حق سوچ د بدلولو یو کوشش دی چې وسوال طالبان پاکستان دښمنه ګڼي او پر ضد یې د جدي کاروایی غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پر سین صوبه کې له کاختي څخه د مرسو مشمانو د پیښې اسخود نوټه څخه سړي چارواکي وايي د تر پارکر په سیمه کې په تیرو دوه میاشتو کې د کاختي له وجې شپې ته مشمان پرسیبي دي، خو غیر رسمي رپورټونه بیا د مړو مشمانو شمیر نور هم زیاتیدوي. د جمعې په ورځ په جاري سوي بیان کې چیف جسټس د سین چیف سیکرټري ته حکم ورکړی چې د مارچ په لسمه نیټه د مکمل رپورټ عدالت ته وړاندې کړي.
د سین صوبه په تر پارکر ضلع کې د ولګې له امله د ماشومانو په مړینه د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ سوموټو اکشن اخیستلی دی. د یادې محکمې مشر قاضي چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د دې لپاره د قاضیانو درې کسیزه ډله جوړه کړې او اړوند چارواکي یې د مارچ په لسمه نیټه محکمې ته غوښتي دي. بلې خواته د اغېزمنې شوې ضلع تر پارکر استوګن د سیمې په هسپتالونو کې د دوایانو د نشتوالي او نورو ستونزو څخه سر ټکوي. یوې متاثره شوې مېرمنې د جمعې په ورځ د تر پارکر ضلع په مرکزي هسپتال کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل، دی وایي وروره زمونږ په ټول وطن کې قات دی، د ګټې وټې هیڅ وسیله نه ده پاتې. که څوک مریض شي نو هغه د دې ناروغۍ له کبله مري. د غلې دانې او دوایانو سخت کمود دی. د تر پارکر ضلع یو خبریال کتاو جانی نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل، په سیمه کې د قات اثرات څو میاشتې مخکې شروع شوي وو. د دې په لومړنۍ مرحله کې د سیمې د خلکو څاروي د ولګې له لاسه مړه شوي او اوس دا سلسله د سیمې تر انسانانو غځېدلې ده. دی وایي په سیمه کې د قحط او لږې صورتحال ورځ ته ورځه مخ په زیاتېدو دی، او هغه ځکه چې د تر پارکر ضلع 95% خلک په کلو کې اوسیږي او د دوی ټولو ګزاره په کر کروندې او د څارو په ساتنه ده. سکال وچکالی وه نو ځکه دغه ټول خلک د دې آفت څخه اغېزمن شوي دي. سند حکومت تر پارکر ضلع آفت زده ګرځولې او د خلکو د ژغورنې لپاره یې د 10 کروڑ روپو مرستې اعلان کړې دي. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سیمې دوه لوړپوړي افسران په خپلو کارونو کې د غفلت په کولو تورن بللي او له خپلو کارونو څخه یې ګوښه کړې دي. وزیر اعلی قایم علی شاه وایي که په تر پارکر ضلع کې ماشومان مړه شوي دي او یا هم څاروي، په دې کې مجرمانه غفلت شوی دی. موږ د دې لپاره د څارنې کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي به په دې اړه پلټنې کوي چې د دې مرګونو په سلسله کې له کومې محکمې څخه نیمګړتیاوې شوي دي. یاد دی وی د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د سرکاري شمیرې تر مخه په تیرو دو میاشتو کې شپېته ماشومان مړه شوي او په سلګونو نور په هسپتالونو کې داخل دي. خدایي خلک د مړو شوو ماشومانو دغه شمیره له دې څخه څو برابره زیاته ښایي. ډاکټران وایي زیاتره ماشومان د ولګې او د موسم د یخوالي له امله مړه شوي او یا هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د پاکستان په سین صوبې کې له قحط څخه یا له کښتۍ څخه د مړسو ماشومانو په اړه مو رپورټ اوریدلی. روس وایي که چیرې اروپایي اتحادیه د کرایمیا د اشغال پر سر پر روس بندیزونه ولګوي، دوی به بې جوابه پرې نښتي. د کرایمیا پارلمان د پنجمې په ورځ رای ورکړی چې دا سیمه دې د اوکراین پر ځای له روس سره یو ځای کړل سي. د دې په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی. سیجان اقال کوزای وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل روسیا به د بندیزونو او ګواښونو لهجې ونه مني او که چیرې عملي شي بې ځوابه به پاتې نه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي اروپایي اتحادیې بې حده ورانوونکی دریځ غوره کړی او د ویزو د ازادولو او د یو نوي اساسي تړون د لاسلیک په ګډون په ډېرو برخو کې له روسیې سره همکاري نه کوي. اروپایي اتحادیې ویلي که چیرې د روسیې حکومت په څو راتلونکو ورځو کې له اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي، دوی به د شتمنیو قیدولو او د روسیې د حکومتي چارواکو پر سفرونو د بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. د مسکو پولیس وایي له 15,000 څخه زیاتو کسانو د جمعې په ورځ سینټ باسل کلیسا ته نږدې لاریون وکړ او د روسیې د بیرغونو په رپولو سره په کریمیا کې له روسي پلوو چارواکو سره چې غواړي له روسیې سره یوځای شي خپل پیوستون څرګند کړ. دا کسان د کرملین دیوال ته نږدې دمه شول او شعارونه ورکول چې موږ یو یو. د ویرا په نامه یوې لارون کوونکي وویل کریمیا ټول اوسیدونکي ځانونه روسان بولي. دوی له اوږدې مودې راهیسې غواړي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي او دا ځکه دوی نه دي خوښ چې ډېر پخوا کریمیا له روسیې څخه جلا شوې وه. د کریمیا پارلمان د پنځشنبې په ورځ رای ورکړ چې دا سیمه د روسیې سره یو ځای شي او دا مسله به د مارچ په 14مه ټول پوښتنې ته وړاندې شي. په عین حال کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک ویل د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې به ونه مني چې غواړي کریمیا له روسیې سره یو ځای کړي. په متمدنې نړۍ کې به هیڅوک د هغې په اصطلاح ټول پوښتنې نتیجې په رسمیت ونه پیژني چې د دغو په اصطلاح چارواکو لخوا ترسره کیږي. یاتسینوک دغه راز وویل اوکراین له روسیې سره خبرو ته چمتو ده، خو په دې شرط چې مسکو باید خپل عسکر له کریمیا څخه وباسي او د بیلتون غوښتونکو او تروریستانو ملاتړ بند کړي. له بلې خوا د روسیې د ولسي جرګې یا دوما او مشرانو جرګې رئیسانو د جمعې په ورځ د کریمیا د پارلمان له رئیس ولادیمیر کونستانتینوف سره وکتل. د دوما رئیس سرګی نارشکین له کتنې وروسته وویل د روسیې ولسي جرګه به د کریمیا د تاریخي انتخاب درناوی وکړي. ایتارتاس اژانس لیکي نارشکین په خبرو کې دا هم وویل چې نه یوازې کریمیا بلکې ټول اوکراین باید چې له روسیې سره بیرته یو ځای شي.
د روس یوکراین په اړه باندې مولا جانا قالکوزی رپورټ اوریدی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې سفیر په افغان حکومت تنقید کړی چې له هم افغانستان د ښځو لپاره یو ښه چاپیریال نه دی او دا هیواد د ښځو د حقوقو د نړیوالې مبارزې لومړۍ جبهه ده. فرانس میلبن دا خبره د انګلستان ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې ځینې برخې له جانا قالکوزی اورو.
افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبن وای افغان حکومت خزو ته په درنده سترګه نه ګوري او پر خزو باندې د جنسي تیریو او نور اخلاقي جرمونو عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر وای که څه هم چې په افغانستان کې د زیږونو په وخت کې د خزو د مړینې کچه راټیټه شوې او ستر شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي، بیا هم دا هیواد د خزو لپاره تر ټولو بد ځای دی او افغانستان دغه راز د خزو د نړیوالو حقونو د مبارزې لومړۍ جبهه ده. خاغله ملبن چې د مخکې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر و په جمهور رئیس کرزی باندې په مستقیم ډول انتقاد نه دا کړی، خو وایي چې افغان حکومت په مجموع کې د ښځو د حقونو د تامین په کار کې خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي او د هغو محافظه کارانو پر ضد غږ نه دی پورته کړی چې ښځو ته له کوره بهر د وتلو او کار کولو حق نه ورکوي. ښاغلی ملبن د مارچ د اتمې یعنې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مرکې کې ویلي په افغانستان کې د ښځو لپاره چې کوم کارونه شوي موږ پرې قانع او خوښ نه یو. په خواشینۍ سره زه وینم چې افغان حکومت لا هم د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکوي او په دې اړه کومه قوي پالیسي هم نه لري. ګاردین ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس حامد کرزی تل ځان د ښځو د حقونو مدافع بولي، خو په دې وروستیو کې هغه لاسته راوړنې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي چې د طالبانو د رژیم له لنګېدو راهیسې په افغانستان کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه لیکي تیر کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د پارلمان لخوا رد شو. په ولایتي شوراګانو کې د ښځو لپاره څوکۍ کمې شوې او د عدلي وزارت هغه وړاندیز تر غور لاندې نیولی چې له مخې د زنا لپاره د سنګسار سزا عملي کیږي. پارلمان څه موده وړاندې هغه قانون هم تصویب کړ چې د کورنیو شخړو په صورت کې په محاکمو کې د کورنۍ د خپلوانو شاهدي رد کړه. دا قانون وروسته د جمهور رئیس کرزی لخوا تعدیل شو. د ګاردین په باور په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ځکه مخ په زیاتېدو ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې له دې هیواد سره د لویدیځوالو لیوالتیا کمه شوې ده. د افغانستان ښځې دا اندېښنه هم لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د دوی حقونه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې معامله شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ښاغلی فرانس میلبن وای زه پوهیږم چې ولې افغان مېرمنې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. دوی تل له ما سره په خبرو کې دا مسله یاده کړې ده. ښاغلی میلبن په مرکې کې ویلي زه له هغه نظر سره موافق نه یم چې وایي چوپېدل هم یو انتخاب دی. موږ باید زیات هیلمن اوسو. زموږ په اجنډا کې باید دوامداره ترقي او پرمختګ شامل وي.
جانا قالکوزی وو. د فرانس پریس خبری آژانس په خپل رپورټ کې لیکي په پاکستان کې د دولتي ځواکونو بلوچ بلتور پانو وسلوال تورمنس پر روانه شخړه ډیر بحث نه کیږي. د رپورټ د هغه لسکلن بلوچ ماشوم کې سره خسته چې ورځ له کوڅې ورکسو او بیا څو ورځې وروسته په مرمۍ سوری مړی ترلاسه شو. د لیکنې مهمه برخه له هارون بچاو.
فرانس پریس آژانس د خپل رپورټ پیل د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د یو لسکلن ماشوم د مړی موندل کېدو له کیسې کړی دی. اجانس د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورونا له خولې لیکي چې نو موړي د 13 جنوري میاشت په ومه نیټه په یو ځای مارکیټ کې لوبي کولی چې و ډل سړی چې یو څو تن ورسخه وردی اغوستوي په موټر سایکلونو راغلل او غي اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړې په یو نږدې ویاله کې وموندل شو چې لکتر لگا په دوه مرمۍ وشتل شوی و. د چکار نیکه او د تر یو زوی د 13 کال اکتوبر په میاشت کې تختول شوی ول چې بیا وروسته پریښودل شول. بیا د ثناء الله په نوم یو بل خپلوان وتښتول شو چې د اجانس په خبره لا هم د مړی ژوندۍ پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یوړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجان زیاتوي د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یاد اجانس ته په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبه یې ډېره خوښه وه او کرکټ او ویډیو ګیمز به هم کول. دې تن اجانس ته زیاته کړې زما په فکر د هغه د کورنۍ د خلکو په سیاست کې ښکېلتیا د دې سبب شوه چې هغه ووژل شي. د کس دغه راز ویلي د چکار وژونکو دغه کورنۍ ته پیغام ورکړ چې که موږ ستاسو لویان نشو پیدا کولی نو ماشومان هم درته نه پرېږدو. اجانس د پاکستاني چارواکو خبره هم راغستې چې وایي د چکار کورنۍ په غلطه ده. دغه ماشوم په اصل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وژلی دی او غواړي چې پړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو واچول شي. په رپورټ کې راغلي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډېر بحثونه کیږي خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړې ده ډېره خبره نه کیږي. په رپورټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالملک بلوچ خبر هم راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به ښه دا وي چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یوه حل ته ورسي.
دا و هارون بچا. په پاکستان کې د موبایل ټلیفون لپاره د لوی صنعت پراختیا تر عنوان لاندې ای اف پی خبري اجنسی یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د موبایل ټلیفون لپاره د لوی اپلیکیشن جوړولو صلاحیت لري. ګلایا زخه رپورټ اورو.
ایف پی خبری ایجنسی کې د پاکستان لاهور ښار د تاریخ او کلتور په حواله ډیر مشهور دی خو نوې کولی د موبایل ټلیفون کې د لوبو سافټویر جوړول پیل کړی دی. په دغه ښار کې په یو پراخ او کلاب دفتر کې ناس ځوانان یو ښه ماحول کې د آی ټی صنعت ته وده ورکوي او د دې مالک یو ځوان بابر احمد دی. خبری ایجنسی کې دردیش کلن بابر د امریکا په یو پوهنتون کې د سرکټ انجینیرینګ زده کړې ترلاسه کړې وي او په 2008 کال کې د مایند سټارم سټوډیو جوړ کړه. په دې سټوډیو کې وسل وخت کسان کار کوي او په 2010 کال کې د موبایل ټلیفون لوبه ډیره زیاته مشهور شوه. د دې وروسته د مافیا فارم په نوم او بیا په 2010 کال کې د کرکټ نړیوال کپ رسمي لوبو اپلیکیشن هم جوړ کړو. خبری جنس د بابر په حواله په مقاله کې وایي چې د دې مقصد یې پاکستان د لوبو په نړۍ کې رامنځته کول دي. بیا په خبره د آیفون راتګ سره د موبایل ټلیفون کې د لوبو نظریه بدله شوه. خبری جنس د بابر د خولي زیاتوي چې په عمومي توګه د کمپیوټر او یا په کور کې د لوبو لپاره ډېری زیاتې پیسې مصرف کیږي خو د موبایل ټلیفون لپاره د لوبو سافټویر جوړولو باندې لګښت کم راځي. خبری جنس د یو بل سافټویر انجینیر جاذب ظهیر په حواله وایي چې همدغه وجه ده چې مشرقي یورپ، پاکستان او فلپاین د سافټویر جوړولو مرکز جوړ شوی دی. خبری جنس د حکومتي شمیرو په حواله لیکلي چې دا وخت په ټول هیواد کې 40,000 کسان د سافټویر صنعت سره وابسته دي. خبری جنس د ظهیر په حواله زیاتوي چې په پاکستان کې ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع شته چې د ټکنالوژي په میدان کې ورته روزنې ورکړل شي نو دوی په زړه پورې سافټویر د جوړولو توان لري.
ګلایا سو د جمعې پر ورځ پېښور کې د غنی خان د پاړه باندې یو د سترو سوچ پکې د دې جاج واخصه سوچ چې د غنی خان په شاعري کې شزي څنګه انځور سوي دي. د مشال ریډیو خبريال رپورت لري.
د ستوره کې د جون بیا لابلو برخو سره تعلق درونکو زنانو ګډون وکړو. غونډه ته د وینا په وخت زنانو تقریر کوونکو د غنی خان په شاعري کې د زنانو په ذکر او مقام رڼا واچولا. دې دستور کې د پاکستان او افغانستان د مختلفو مصورانو جوړ کړی شوی د غنی خان عکسونه هم ننداري لپاره یې خودي شی وو. د سحر په نوم انټرنیټي مجله مشر ازرا نفیس مشال رډیو ته د دې دستور په اړه ویل
د غنی خان بابا ستکلی سجیشن په حواله سره ډېر شی پروګرامونه شو په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر پنړې کې ډېر ژوندو کې دا پروګرامونه شو خو چې کوم شی کمه ما محسوسولو هغه دا چې د زنانه او ټرن اوټ ډېر زیات کم نو ما دا سوچ کو چې د خزو یو ایکسکلوسیولی سیمینار چې د غنی بابا منګه ساس کو پای کې موږ خپل نوټډ فیمیل سپیکر صرف راولو چې موږ دنیا ته دا وخایو چې زموږ پښتني خزې پښتني مېرمنې هم په هر فیلډ کې هر ورک اف لایف کې وګه پوګه کار کوي.
غونډه کې ګډون لرونکي د پښتو ژبې زنانه شاعري سلمہ شاهین ویناوه چې غنی خان د امن او مینې شاعر وو او نه صرف په شاعرۍ کې بلکې د هغه په مصورې کې هم د امن او مینې پیغام جوت دی.
اغوی خود دا بیوٹی و دا عشق و دا رومانٹیسیزم دا شاعر ہو دا چی دا نن کم سیمینار ہو شو او کمی خبری پا کوشوی دا نو اغی کتاب بوری نو اغی کی اردو دا خبرہ دا سشتر تفریق باہیستی دا خزہ دا سڑی دے ایک بل دا انسانانو خبری کردی دا.
د پښتون ځوان کول پر مختګ لپاره کارکونکو سماجی کارکونه ګلاله اسماعیل ویناوه چې غنی خان مدام د پښتنو د ترقې او د یووالي سوچ کړي وو او پښتنو ته زیان رسونکي عناصر یې په خپل شاعرۍ کې په ګوته کړی دي. هغه زیاته کړه،
د یو جنۍ د زنانه په حیثیت باندې زما لپاره غنی خان ډېر اهم دی، ځکه چې هغه په خپل شاعرۍ کې ښځې ته د مور په حیثیت باندې کتلې دي، هغه ورته د ښایست په حیثیت باندې کتلې دي، هغه ورته د یو خیال کولو په حیثیت باندې کتلې دي، هغه د ښځې حسن ستایلی دی، هغه د ښځې اهمیت ستایلی دی، او د دې نه علاوه زما لپاره هغه ځکه اهم دی چې زه د یو پښتون قوم یم، او هغه د پښتنو لپاره ډېر غټ سوچ کړی او هغه غوښتل چې پښتانه د ترقی
یاد دی وی چې په روان کال کې د غنی خان بابا د زیږنې سل کاله پوره کېدو باندې د جشن لمانځلو لپاره د فکر تړون په نوم جوړ شوې ټولنې 2014 کال د غنی خان بابا په نوم د لمانځلو اعلان کړی وو.
دولسمې بجې سوي دی، فرخنده وزیر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دوی د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د روانې میاشتې په پای کې پراخ عملیات پیلولی شي که چیرې طالبانو د جنگ بندۍ خلاف ورزي وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو یو څلوېښتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د رپورټونو له مخې د سند صوبې په تر دښته کې د نمونیا خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. د سند وزیر اعلی یره سرګندوي دغه شمېره زیاتېدلی شي. د اروپایي اتحادیې مشره کیترین آشتن وایي د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره یو وسارون کې ډله دغه هیواد استوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میلبین وایي افغان حکومت ښځو ته په درنه سترګه نه ګوري او پر ښځو د جنسي تیریو او نورو اخلاقي جرمونو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې نن په دې حواله په مختلفو ښارونو کې د ښځو په حقونو مسلو به مختلف پروګرامونه هم ترسره کیږي. د ملیشیا هوایی کمپنۍ وایي دوی د خپل یو جاز سره چې 209 کسان پکې سپاره وو رابطه پرې شوې دي. دوی زیاتوي د هوایی ټرافیک د کنټرولر د هغه جاز سره رابطه پرې شوې ده چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو. په دغه الوتکه کې 208 مسافر وو او 12 جاز عمله وه. روس وایي د امریکا لخوا په ماسکو د څه قسم بندیزونو لګول به امریکا ته بیرته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په خبرو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د څه غلط ګام پورته کولو خلاف خبرداری ورکړې. د کوم له وجې چې د دواړو هیوادونو تعلقات خرابېدلی شي او د تهران د اټومي پروګرام یو مرکچی وایي له شپږو نړیوالو طاقتونو سره په ویانا کې د روانې اونۍ خبرې ګټورې وي. د کارپوهانو دا خبرې به د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د سیاسي خبرو بل پړاو ته چې د مارچ په 13 به په ویانا کې وشي لاره هواره کړي.
فرخنده وزیر وایي چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړي. د پاکستان مطبوعات څه لیکي؟ د مشال ریډیو خبریال په اسلام آباد کې دوه ورځپاڼې لوستې او د دواړو اداریو غټکې په دې رپورټ کې راوځای کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د امن لپاره د مذاکراتي کمیټو غړو د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي دي چې پکې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو، د ترهګرۍ پیښو ودرولو او ترهګرۍ پیښو کې ککړ کسان په ګوته کولو په شمول یو شمېر چارو باندې غور وشو. ادارې وړاندې لیکي چې دې ملاقات کې لټولو اهمه فیصله د طالبانو سره خفیه مذاکرات شروع کول دي او دغه رنګ د طالبانو سره مذاکرات ښه جوړول لپاره یو بل پارلیمانی کمیټی به هم جوړولې شي چې پکې به وفاقي حکومت، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د پوز نه پکې یو نماینده شامل وي. د ادارې په وینا چې د خفیه مذاکراتو لړکی د پاکستان د تجزیه کارانو دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. یو وایي چې دا د خفیه وکړل شي، ولې بیا بل ډله وایي چې د ملک د سلامتۍ لړکی ټول ولس خبرول ډیر ضروری دي او دې لړکی مخالف ډلې هم اعتماد کې اغستل په کامی کټو کې دي. ادریه کی وای چې بهرحال مذاکرات خفیہ ساتل او دې کې پوسټ شاملولو لړکی ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار دی او دا چې اوس هم حکومت غواړي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او امن پزی شي، نو داسې کې نه یوازې حکومت له بلکې طالبانو له هم د نرمۍ خود نه پکار ده او باید چې دوانه ډلې د مذاکراتو لړکی ټول خندان لری کړي او دې ملک کې یو وار بیا امن پزی شي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي حکومت حکومت لخوا شمالی وزیرستان لپاره د بنیادی سہولتونو د پیکیج لا عمله با د دغزه اولستا سنا سا خېګړ ورسی. ادارې وړاندې لیکي چې د لړکی حکومت د شمالی وزیرستان اولست لپاره لس ارب روپۍ بیل کړی دي، او دې کې با د سړکونو او اسکولونو د تعمیر نه علاوه بیروزګار ځوانانو ته بی د سود قرضې هم ورکول شي. ادارې زیاتوي چې دا خو د حکومت لخوا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د وزیرستان خلکو ته هم خپل پام راوګرځولو، ځکه چې د فاټا اولس ډیر ځپلې شوی دی او د تیر لس دولسو کالو راهیسې د جنگ له وجې د دغه ځای کاروبارونه او تعلیمي ادارې تباه شوي دي. ادارې اخیر کې وایي حکومت له خپل منصوبو شروع کولو سره سره بهر ملکی د خیر ښېګړو ادارو سره هم رابطې کول پکار دي چې قبایلي سیمو کې د خیر ښېګړې کارونه وکړل شي، ځکه چې وزیرستان کې په معاشرتي او معاشي دواړو څانګو کې د خصوصي توجه ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې په وروستیو کې د بمی چاودنو وروسته په عدالتونو کې د لګول سو ګیټونو په حقله لیکنه کړې ده چې وایي لا تر اوسه غیر فعال دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي فوج د زیارت په ورځ په افغانستان کې په غلطي سره د سوي هوایي برید په اړه له هیواده بخښنه غوښتې ده. ملیحه مرزاده د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اسلام آباد د ایف 8 په کچرو کې د بمی چاودنې وروسته په دوه اویا غنټو کې دننه د اسلام آباد انتظامیه د عدالتونو د حفاظت لپاره سی سی ټی وی کیمرې او د چیکینګ ګیټونه نصب کړل، خو رسپانه لیکي یو ستونزه اوس هم موجوده ده چې د نیمو نه زیات ګیټونه کار نه کوي. دا سخکاری چې د اعلی عدالت لخوا په ورکړل شوی مهلت کې دننه د کار کولو پتا دی کې انتظامیه معیار ته پام نه دی کړی. که څه هم کیمرې او ګیټونه په ورکړل شوی وخت کې دننه ولګیدل، خو بیا د غلطه د بجلی د کنیکشن ستونزه هم موجوده ده. دغه کمی د پوره کولو لپاره د اسلام آباد پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي په دریو غیر فعال دروازو د هر راتلونکي کس ته چیکینګ لپاره تعینات شوی دي. په دوی کې یو پولیس چارواکي ویلي چې د ټیکنیشن له امله دروازه غیر فعال ده. د اسلام آباد انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسپانه ته ویلي دي چې دا یو لوی علاقه ده او انتظامیه لپاره د غلطه د بجلی کنیکشن لګول ګران دي. دغه چارواکي ویل چې عدالت د دریو ګیټونو لپاره بجلی ورکړې ده. عدالت ته یو تلونکی کس متین خان رسپانه ته ویل چې حیران دي د دغه المی پس اوس هم د انتظامیه په کار کې نیمګړتیاوې دي او لا هم دروازې فعال نه دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي امریکایي پوسټ د زیارت پورس په خطا کې د افغان پوسټ په چیک پوسټ په هوایي برید افغان سرګند کړي. په دغه پیښه کې 15 افغان سرتیري ووژل شو او تر اویا پورې ژوبل شو. د افغانستان په شرقي ولایت لوګر کې یاد هوایي برید چې امریکایي پوځي چارواکي یو بدمرغه پیښه بولي، په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکایي او افغان چارواکي د هغه راضینامې په حقله اختلافات لري چې د روان کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له موجودیت سره تعلق لري. خو ولسمشر حامد کرزی د زیارت تپېخې په غبرګون کې پر رد عمل ښودلو کې ډېر سخت نو، چې د سریلانکا د دورې په وخت کې خبریالانو ته وویل د واقعي تحقیق روان دي. نوموړي په فوري توګه نړیوال ځواکونه ونه غندل او زیاته کړه چې نیټو په خپله د غلطۍ اعتراف کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خبره نیټو ورته ویلي چې د یادې مسلې تحقیقات پکوي او وروسته به پرې خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي د کرزي لخوا د فشار له امله امریکایي پوځي چارواکو په خاصه توګه په رهایشي سیمو کې د هوایي بریدونو استعمال کم کړی دی. که څه هم افغان پوځ وایي چې له طالب وسلوالو سره په جګړه کې ورته د امریکایي هوایي طاقت ضرورت وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سمزو افغانستان ته روپي ټولنه وایي د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارن لپاره به هیواد ته څارونکي استوي او دا چې څارونکي به په څومره شمیر کې وي د فرانس پریس خبري ایجنسی رپورت له جانا قال کوزي اورو.
اروپایي اتحادیې د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې د راتلونکي میاشتې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره څارونکي استوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل د څارونکو د 15 کسیزې ډلې مشري به په اروپایي پارلمان کې د هالند هیواد استازی 30 برمان کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویل په افغانستان کې انتخابات د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیک ډول د سیاسي قدرت انتقال ته لار هواروي. آشتن په ویلامی کې ویلي افغانستان ته د اروپایي اتحادیې څارونکو ډله به په خپل نوبت ډاډ حاصل کړي چې انتخابات به اعتبار پراخ او د امکان تر حده شفاف دي. اروپایي اتحادیې هم ویلي چې څارونکو ته د افغان حکومت لخوا بلنه ورکړل شوې ده. فرانس پریس خبري اژانس لیکي ناتو ځواکونو په تهیلې چې د روان کال په پای کې له افغانستانه ووزي او یو محدود شمېر عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې په مقصد پاتې وي. دا اندېښنې هم شته چې طالبان فرصت ته ګوري او د ناتو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن حملو ته زور ورکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
لکه څنګه چې موږ د اروپای ټولنه به څارون کې لږ د افغانستان د انتخاباتو لپاره هلته بیا په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د امیدوارانو لخوا انتخابي کمپاین وروسته ورځ تیزی شي. هم په دې لړ کې د جمعې په ورځ د ولسمشرۍ لپاره کاندید زلمی رسول په جلال آباد کې یو غونډې ته وینا وکړه. نوموړي ژمنه وکړه چې که ولسمشر سونه د مځکو د غاصبینو پر ضد به ګامونه پورته کړي. په دې غونډه کې نور څه وویل سو راځي له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال بازو مدابت په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید ډاکټر زلمی رسول خپل انتخاباتي ټیم سره د جمعې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې د زرګونو خلکو په وړاندې ژمنې وکړي چې که ولسمشر منتخب شي نو اداري فساد به له منځه وړي، د ځمکو غاصبین به محاکمه کوي، قانون به پلي کوي او د افغانستان د پرمختګ لپاره به کار کوي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال الحاج میرویس یاسینی چې د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین عمومي مسؤل دی، په ننګرهار سربیره لکونړ او لغمان څخه هم په زرګونه تنه رابللي ول. تیره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید قیوم کرزی له کاندیداتورۍ تیر شو او له زلمی رسول څخه یې حمایت اعلان کړو. د نوموړي ورور محمود کرزی وویل چې دوی له زلمی رسول سره ځکه یو ځای شول چې د افغانستان لپاره یو شان پلانونه لرل.
د قیوم کرزی ټیم د محترم ډاکټر صاحب زلمی رسول د ټیم سره اتحاد وکړي، هغه د مشترکو برنامو دلیلو صلح زمور د افغانستان د خلکو تبار ډیر زیات ارزښت لري. په دې کې به یو داسې میکانیزم مطرح سي چې ان شاء الله موافقت به بشکی کی او د صلح په ټیمان کې به د افغانستان مشران وي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پر هغه باندې اعتماد وکړي.
ډاکټر زلمی رسول وویل چې که ولسمشر شي نو قانون به پلي کوي، د فساد مخه به نیسي او د ځمکو غاصبین به محاکمه کوي.
مون تعهد کلی او نن بیا کوم چې د قانون په تطبیق کې به هیڅ مراعات نه وکړو. مون پلان لرو چې د زمکو د غصب مسله ژر تر ژره یو ځل یو خواته کړو. زه مطمئن یم چې د زمکو د غاصبینو او منصبینو پر ضد په جدي مبارزه وکړو.
لکه لنه چې د ولسمشرۍ لپاره په رسمي ډول کمپاین پیل شوه، زلمی رسول دویم کاندید دی چې د خپلې انتخاباتي مبارزې په لړ کې ننګرهار ته راځي. تر دې وړاندې ولسمشرۍ ته یو بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله هم د انتخاباتي مبارزې په لړ کې ننګرهار ته راغلی و.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په جلال آباد کې مو د زلمی رسول د انتخابي کمپاین د غونډي حال واوریدی، خو هلته بیا د جمعې پر ورځ د خوست ولایت د تریزیو او علي شورو په سرحدي ولسوالیو کې د سلګونو ځوانانو او مشرانو په ګډون د ډاکټر عبدالله په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو ډاکټر عبدالله د افغانستان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته غوره او وړ کاندید وباله. نجیب الله الخیل رپورټ لري.
د ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالۍ کې د ډاکټر عبدالله د ټاکنیز دفتر یو شمېر مسؤلینو په خپلو خبرو کې ویل چې ډاکټر عبدالله د افغانستان راتلونکي سولې، ټیکاو او پرمختګ لپاره ښې برنامې لري او نوموړی به د بریالیتوب په صورت کې د خوست کدرونو ته په لوړو دولتي پوستونو کې دندې ورکړي او په دې ولایت کې به یو شمېر بنسټیزې زیربنایي پروژې پلي کړي. د افغانستان د قومونو پیوستون شورا رئیس غازي نواز تڼي ترزیو کې مشال راډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې اوس په ټولیز ډول د خلکو د سیاسي پوهې کچه لوړه شوې او د ژبنیو او سمتي توپیرونو پر ځای ولس د نومان په وړتیا د هغه پر تعهد برنامو حساب کوي. د ده په خبره د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو پریکړه کړې چې ډاکټر عبدالله عبدالله ته رایه ورکړي.
نن ورځ علي شیر د تریزیو په ولسوالۍ کې د ځوانانو په سلګونو تعداد ځوانان جمع شوي. د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه د ملاتړ غونډه وه، ډېره پراخه غونډه وه، د لرې منطقې خلک وي، ډېر زیات وي. الحمدلله ټول هوډ وکړه او پریکړه یې وکړه چې موږ به د علي شیر تریزیو ولسوالۍ ټول خلک په یو غږ ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته رایه ورکړو.
قومي مشر مدیر میرزمان صبری مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تریزیو او علیشیر په شان لري سرحدي ولسوالۍ کې د غونډې جوړول او په هغه کې د خلکو زیات ګډون دوی راتلونکو انتخاباتو ته ډیر هیله مند کړل. د یادونه ورده د خوست په مرکز او بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو په ملاتړ لویې وړې غونډې جوړې شوې دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی ما بجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې.
د زلمی رسول او ډاکټر عبدالله په ملاتړ جوړ سو غونډه په اړه مو واوریدل. خو هلته بیا د افغانستان په کونړ کې د سلارزی کوم په سلګونو کسانو د ولسمشری له نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړی او پریکړه کړې چې په راتلونکو ټولټاکنو کې به خپلې رای اشرف غنی تور کړي. د ملاتړ په موخه په اسدآباد کې غونډه جوړه شوې وه چې یادې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی دی.
غونډې ته مولوی محمد انور وویل د اسلام په مقدس دین کې د یو حکومت جوړول فرض ګڼل شوی او د مشرانو په ټاکنه کې د هر چا ګډون لازمی کار دی. که څوک په ټاکنو او د یو سالم حکومت په جوړونه کې خپل قیمتي رایه استعمال نکړي او په راتلونکي کې د هیواد په زیان حکومت رامنځته شي، د قیمت په ورځ به یې ځواب هغه کسان ورکوي چې چا د حکومت په جوړونه کې ونډه نه وي اخیستې.
حکومت جوړونه په انسانانو مسلمانانو باندې درپ یو فرضی حکم دی. که دا حکم دا ولسونه په ذهن نه کې اجرا نه کې حکومت جوړ نه کې او قبایلی سیستم دوی کې رواج وي، نظام نه وي، ګډوډي وي، دا ټول ولس به ګناهګار وي. دا به درپ په وړاندې پوښتل کېږي چې ما تاسو ته د نظام جوړونې حکم کړی ولیم جوړ نه کړ. نظام جوړونه فرض ده. د حکومت جوړونې وازنه لار هغه د انتخاباتو لار ده. مانا یو عام بیعت دی. حکومت چې جوړیږي ولسمشر ټاکل کیږي، پاچا ټاکل کیږي، خلک په دې مکلف دي، مجبور دي چې دا غسر بیعت وکړي، لاس ورکړي.
قومي مشر حاجی مرسلین وویل دوی د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو پلانونه علمی وړتیا او تجربه مطالعه کړي او په ټولو کې ورته ډاکټر اشرف غنی احمدزی وړ نوماند معلوم شو او په همدې اساس یې ورڅخه د ملاتړ پریکړه وکړه.
د دې علمیتو، د دې صداقت او د دې وجود کې د افغانستان راټولې دل منګلې دلی دي. د دې لپاره چې افغانستان ته ځان شي، د دې سړي په وجود کې علمیت لیدلې ده، صداقت هم پکې لیدلې ده. برنامه موږ کتلې خو خوشوینم او دونه وس بکو چې ډاکټر اشرف غنی با د ریاست جمهوریت په دروازه باندې دا غتوانا خدای په امداد باندې چې په منګه تاسو کې روح چولې ده په دغه دروازه به نن باسو.
په کونړ کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی په داسې حال کې د سالارزیو قوم ملاتړ اعلانوي چې د ناری په ولسوالۍ کې 13 ورځ د ګجرو یو شمیر مشرانو بیا د ډاکټر عبدالله په ملاتړ غونډه وکړه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدات باید بشري حقوقو ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. احمد تکل په دې اړه د افی د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې له څېړونکو هوریا مصدق سره مرکه کړې چې راځي ورته غوښتو.
میرمن مصدق، څه باید شول چې تاسو دا بیان خپور که او په دې کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو دا غوښتنه وکړه چې بشري حقونو ته د خپلو کمپاینونو په د اجنډا په سر کې ځای ورکړي؟ آیا دا موضوع تاسو د دوی په کمپاینونو کې نه ولیدلې؟
متاسفانه نه، ځکه چې تقریبا یو میاشتې راپدېخوا چې د کاندیدانو د خپل کمپاینونه شروع کړي ده، د دې کمپاینونه متاسفانه د بشري حقونو او هغه فقرې چې مونږ د خپل برنامه دوی ته یادونه کړې ده، متاسفانه دوی کومه برنامه نه لري، دوی دې لپاره کوم تعهد نه لري او مونږ دا مشکل ولیدل د دې عمله مونږ د دې برنامه خپل کړ.
اما په پینځو کلونو کې میرمن مصدق تاسو څه تمه لري چې هغه کار به وشي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو او نړیوالې ټولنې په موجودیت کې ونه شو؟
زمون خیلی هم داده زکه چې تقریبا دیارلس کال را پدی خواه متاسفانه ولسمشر حامد کرزی او د هغه مرستیالان او کیم متاسفانه داسی یو کم تمایل ندرلود چې د بشری حقونو باید په افغانستان کې تینګار وشي. د دې په خاطر زمونږ هیله هم دا ده چې د نوي ولسمشر په افغانستان کې باید داسې یو تعهد کړي چې د دې برنامې باید هرومرو اجرا وشي او افغان خلک د زورولو او بشري حقونو مشکلات باید پای ته ورسوي. خو زمونږ نظر هم دا دی چې متاسفانه د دیارلس کالو را پدېخوا ولسمشر حامد کرزی او د هغه تیم داسې کوم تمایل نه درلود، ځکه چې د ولسمشر حامد کرزی د تیم په شکل کې هغه اشخاص چې موجود دي دوی هغه اشخاص دي چې د بشري حقونو د سرغړونو سره شریک دي یا متهم دي. زمونږ هیله دا ده چې نوی ولسمشر کولی شي چې دا برنامه داسې مشکل هم نه دی که تمایل سیاسي موجود وي، زمونږ په نظر کې دا برنامه هرو به مرو اجرا وشي.
عمدترین موضوعات چې تاسو غواړئ د کاندیدانو په کمپاینونو کې وایورئ د بشري حقونو په اړه کوم دي؟ تر ټولو عمده اندېښنې ستاسو کوم دي؟
تر ټولو عمده اندېښنې یو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ده. موږ غواړو چې نوی ولسمشر باید د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ باید وساتي. دوهمه د ملکي افرادو د تلفاتو، دریمه د ښځو حقونو د اجرا کولو مسله ده، د بیځایه شوي خلکو مسله ده، اعدامونه یو بله مسله ده، او همدارنګه د انتقالي عدالت هم یو مهمه مسله ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ولکه چې اعلی هنرونه د وی ټولنې د سنځو په ګوته کولو او ورته د لارو چارو لټول کې مهم رول لوبوي. موږ ګورو چې پښتون سندرغاړو د محل د امن پر موضوع جوړ سو سندرو ویلو ته مخ کړی ده. دا چې دوی دغه حتی سیمه د امن پر اصول کې څومره ګټور تمامې دای شي او روبه په د هارون بچا په دې رپورت کې.
رازی ملګرو، رازی ملګرو، پخپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړ کړو، خپل د مینې یو جهان جوړ کړو.
په دې ورځو کې پښتنو سندرغاړو په خپلو یو شمېر نو سندرو کې د امن لپاره غږونه پورته کړل. دوی وایي د خپل هنر له لارې غواړي نړۍ ته د پښتني کام سپېڅلې او سولیزه څېره وښایي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع ځوان سندرغاړی راشد خان چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی او د اوقاف بینډ په نوم یې په پېښور کې ځانته د موسیقۍ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې، وایي د امن پیغام خپرولو کې یو سندرغاړی ډېر څه کولی شي.
یو سنگر مثال دے، دا یو لیڈر مثال دے، یو سنگر دا رول دے کہ اگر داس قسم سندری داس جو جی کی امن زمین پر پڑی دا کراشی، یو سنگر دا سر خکار کول شی پدی لڑکی دور یو لیڈر نشی کولے تے جگہ تقریبا کو بچتے او زل خلق ہوری او سنگر چ یو سندر ہوئی نہ خلق بار بار ہوری بار بار اوی وند دے خوا عملم کی دے شی او دی دنیا تے یو خمت رسول شی پتے طریقہ او امن ہستو کی خاص فضیلت کے سندری جوڑی کی جیسے غلطی دی زمین دا پتہ کی
خلکو د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او نوموتی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرۍ ناورین ته په کتنې نه یوازې د سیمې له موسیقارانو او سندرغاړو بلکې له نورو اعلی هنرونو سره له تړلو وګړو هم غواړي چې د امن په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
د دې موسیقۍ او د دې شاعرۍ دننه که په هر موضوع باندې خبر وشي نو هغه فایده کوي. اوس چې مونږ وایو ترهګري ده یا د حالات داسې دي خلک په مایوسۍ کې نښتي دي، نو زه دا ګڼم چې په داسې حال کې تخلیقي فنکارانو ټول عمر دا کوشش کړی دی چې د ولس هغه مسلې راواخلي، ولس ته په داسې اثرناک انداز کې ورسوي چې د هغې مسلو حل هم راوځي او ولس ته خوند هم واخلي. پښتو متل دی وایي زه هغه تو دي چې اور پرې بلي. زمونږ په سیمه باندې د تیرو دیرشو کالو نه چې کوم حالات تیر شو، نو په دې کې خو دغه شاعران او دغه موسیقاران او دا سندرغاړي او دا مصوران په کار ده چې خپل کردار ادا کړي.
د رادیو پاکستان پېښور څانګې پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو څېړونکي نثار محمد خان بیا په ځانګړې توګه د پښتنو دودیزه اتڼونه یادوي او وایي چې باید نړۍ ته وړاندې او په ترڅ کې د پښتني ټولنې سوله ییزه بڼه ښکاره کړل شي.
په دې رقص کې د امن یو تال دی، د امن یو لی ده، د امن یو آواز دی. په دې ټولو تاړونو کې موږ د امن یو پیغام ورسوو، نو کېدای شي چې موږ د راتلونکي کول لپاره د امن داسې ځای جوړ کړو چاره کې کولی کولی سندری وي. غواړو چې زما د کلچر په ذریعہ باندې صرف زما په خطه کې په سیمه کې نه بلکې په ټوله اډانه کې دی عمده امن د کلچر په والا باندې خوش.
باید وویل شي د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتو موسیقۍ د پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړې چې ویل کېږي هدف یې د ولس له زړونو او ذهنونو له ترهګرۍ سره تړلې ویرې ترهې لرې کول دي.
راځي ملګرو، راځي ملګرو، راځي ملګرو.
د پښتو سندرغاړي د امن په راوستو کې څه رول لوبولای سي؟ هارون بچا رپورټ اوریدل. د هارون بچا رپورټ مو اوریدي. او د بلوچستان جنوبي پښتونخوا سنځاوي یو ځوان الله نور خلجای د پښتو او جنو نورو ژبو په خواني په سرګونو هغه سندرې یو ځای کړي چې په بازار کې نسته. الله نور وایي د پښتو لومړنۍ سندره چې ګوهر جان ویلې وه او په 1915 کال کې هند په کلکته کې ریکارډ شوی هم ورسره ده. الله نوموړي سره د مشال ریډیو خبريال خبری کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سایرا پښتون په شاخ په یوې پخوانی سندرې پیل شي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الله نور خلجي راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الله نور خلجي وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندرې یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرې نشته چې هغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونه دي. په دې کې فارسي سندرې نشته. په دې کې یو څه بلوچي سندرې نشته چې کوم افغاني بلوچي سندرې دي د افغانستان د رادیو سټېشن زنه شو سوي دي، هغه بلوچي سندرې په دې کې شته. په دې کې یو څه پښهي سندرې نشته.
د الانور خلجه په خبره د پښتو د یو شمېر هغو سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي د یې سندرې لری. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګله، سایرا پښتون، ریټا وژما، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې کې خصوص اکثریت د سندرې سیاغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم رادیو سټېشنانو پر شفانو کې ست، مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا.
د د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوي ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې. الانور د کابل رادیو د یوې همدا سې سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورټ موریدل او مری کټ کړی دا رپورټ. نو پاغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګۍ میسو ټوټه ټوټه منګۍ میسو ټوټه ټوټه له استاد سبزلی خان سره ویلي ده. نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغه زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
اس پریم کا تابانی دن پماو سیتانی دن تاغوارم یادانی دن تاغوا انادانی دن درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زڑکنے توتے توتے آئے زڑکے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پشین او کوټې څخه سره راوځي کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کومې یو سره کومه سندره شته او کومه نشته.
دا مشال رادیو ده.